عکس خپریده ممکن ستاسو ټولنیز حیثیت ته زیان پیش کړي.
زماله خو د اوس لپاره هم دومره، زماله نور همکارانو سره په نور خبرونه کې وسی.
ل اجمل ان مننه په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. د خبرونې په دوی منی مای کې 25 دقیقې اونې زبه خبرې جخوس د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډي زوړند کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره په سپینې ماڼۍ کې پر دوه اړخیزو مسایلو او د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. قطر تیر کال افغانستان د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې مهم رول لوبولی و. کابل کې د آریانا خصوصي تلویزیون د نشراتو مشر شریف حسنیار وایي چې د دوی دوه خبرې لن اسلام حجاب او وارث حسرت له کوم دلیل پرته پرون د طالبانو لخوا نیول سوي دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دریو ترافیکي پیښو له کبله یو تن مړ او لاس نور ټپیان سوي دي. ټاکل سوي د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن له خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن سره ټلیفوني خبري وکړي. دا خبري داسې مهال کېږي چې د اوکراین پولي ته څېرمه د روسي پوځي تحرکاتو د مسکو او لویدیځو قدرتونو ترمنځ ناندرۍ په دې وروستیو کې زیاتې کړي دي. د همدغو ناندریو په لړ کې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر پلان کړی دی. او ډنمارک د اروپایي ټولنې لومړی هیواد څو چې د کورونا وایرس د پیښو له زیاتوالي سره سره یې ټول لګول سوي محدودیت تونه لری کړل. ازادي رادیو ته ورجست خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لاري واوري azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د خبرونه په پاتې شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث خبريږي. خو ترګه مخکې اوري چې اروپایي پارلمان د افغان شوزو پر ستونزو نن د ورځنی غونډه پیلوي. د غونډو کې د ملګری ملتونو د سرمنشي د مرستيالي او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د سازو ترڅنګ ځینې افغان ښځې هم وربلل سوي دي. په دې غونډو کې به په افغانستان کې واک د طالبانو تر رسیدو وروسته د ښځو پر روان وضعیت خبري وسی. نور په دې راپور کې
اروپایي پارلمان په یو اعلامیه کې ویلي چې په مختلفو غونډو کې به پر هغو ستونزو خبري وشي چې ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخ دي. د سیشن بی پورز به په لوړه سطح یو کنفرانس کې پر افغان مخکښو ښځو سربیره د اروپایي کمیسیون د ملګرو ملتونو او دغه راز د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي او پر هغه سخت وضعیت به چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغان ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخ دي خبري وشي او حل لارې ولټول شي. د اعلامیې له مخې د دغه کنفرانس تر څنګ به نن او سبا په مختلفو غونډو کې هم د افغان ښځو پر ستونزو خبرې وشي. نننی کنفرانس کې به د اروپایي پارلمان مشره روبرټا میتسولا، د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمیشنرۍ ځانګړي استازي انجلینا انجولیا او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد ګډون او ویناوې وکړي. دا کنفرانس به د ښځو لپاره د افغان وتلې سندرغاړي آریانا سعید په یوې سندرې پای ته ورسیږي. په تیر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي چې د اروپایي پارلمان دې غونډې ته وربلل شوي، دا ډول غونډې د دې لپاره چې د افغان ښځو ستونزو ته د نړیوالو ډیر پام واوړي مهمې بولي. نوموړي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
با باور ما یک فرصت خوب است برای بار دیگه
ما په فکر دا یو ښه فرصت دی چې د افغان ښځو مسأله راپورته او هغه د توجه وړ وګرځي، ځکه زما په اند د اوکرين په څیر په نړۍ کې ځینې نورو مسأله ته توجه ډیره سوی. د افغانستان مسأله په تیر بیا د افغان ښځو او د افغانستان د خلکو مسائل یې تر سیوري لاندې راوستي، او دا ډول غونډې له دې سره مرسته کولای سي چې دغه مسایلو ته بیرته پام زیات سي.
د اغلی کوفي په خبره د غونډې په جوړېدو سره اروپایي ټولنه غواړي چې له افغان ښځو سره خپل پیوستون اعلان کړي. د اروپایي پارلمان د اعلامیې له مخې د سیشن بیا او چهارشنبې د ورځې په غونډو کې به په مشخص ډول د افغانستان اړوند مسایلو لکه په دې هیواد کې د ښځو د راتلونکي او په دې اړه چې په څه ډول له هیواده بهر د ښځینه فعالانو ملاتړ وشي بحث او خبرې وشي. په افغانستان کې طالبانو له بیا واکمنېدو سره اروپایي ټولنه او نور نړیوال تر ډېره د افغان ښځو او نجونو حقونو ته د کار او زده کړې له پلوه ډېر اندېښمن دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
کې کړې
کله چې افغان حکومت د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادۍ رادیو 25 دقیقه اونیز بحث ته راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. په نننی اونیز بحث کې به قبل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر او د دواړو هیوادونو پر اړیکو د دې سفر پر اغیزو خبرې وکړو. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موحد یوسف د شنبه او یک شنبه په ورځو په کابل کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د ښاغلي یوسف په مشرۍ پاکستانی پلاوی د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډې وکړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادۍ رادیو ته ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیلو موضوعاتو بحثونه وشول چې دوه اړخیز تجارت، د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا، په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې، د سوداګرو د مالونو انتقال او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ موضوعات پکې شامل دي. په اسلام آباد کې د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وویل چې له طالبانو سره د لیدنو کتنو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستانی طالبانو د ګواخ په اړه هم خبرې شاملې وي. پاکستان له دې مخکې ویلي و چې پر ډیورن کرښې د اغزن سیم د درولو چارې په سلو کې څلور نوي بشپړې کړې دي. په دې خبرونه کې زمونږ میلمانه دي د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق او د سیاسی چارو شنونکی شفیق همدرد. دواړو میلمنو ته خرغلاست وایم. لومړی پښتنه د ښاغلی وسیق نه ده. ښاغلی وسیق، تاسو په د لنډه سریزه کې واوریدل چې د مشال رادیو خبریال راپور ورکړ چې له طالبانو سره په لیدنو کتنو کې د موید د خبرو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستانی طالبانو د ګواخ مسایل هم شامل وو. د سیم مسایل وو چې پټې خبرې پیښوي، یعنی رسنیو ته نوی برملا شوی.
بلې، سلام علیکم ډیر محترم تکل صاحب او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تر کومه ځای پر چې زما معلومات دي، د دوی ورځې وړاندې د پاکستان د هیواد د ګاونډي هیواد یو لوړ پوړی هیئت افغانستان ته په راغلی وو او دلته د افغانستان د حکومت د کابینې د یو شمېر مشرانو سره، همدغسې د ریاست الوزرا له مرستیال محترم حنفي صاحب سره او د بهرنیو چارو له وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب سره تفصیلي بحثونه وشول، مجالس وشول. په دې هیئت کې د پاکستان هیواد د امنیتي ملي سلاکار موحد یوسف، همدغسې د لومړي وزیر ځانګړی استازی محمد صادق خان او د مختلفو وزارتونو نمائندګانو او مسؤلینو شرکت کړی و، افغانستان ته راغلي و او دلته د افغانستان د کابینې د غړو تر څنګ د خصوصي سکتور له مسؤلینو سره او یو شمېر تجارانو سره د ټولو سره د دې بحثونه وسول او په مختلفو مواردو باندې بحث وسو. په دې کې په ځینو مواردو باندې توافقات هم وسول، سي اته موارد وو. لومړی د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا په برخه کې خبري وسوې او نظریات شریک شول. همدارنګه په ځینو امنیتي او تجارتي مسایلو باندې خبري وسوې او توافقات ترسره شول.
په همدې امنیتي مسایلو کې وسیق صاحب د اغزن سیم موضوع او همدارنګه د پاکستانی طالبانو د ګواخ مسایل شامل وو.
په هغه مجالسو کې چې د کابینې له مسؤلینو سره وسول، په دغو موضوعاتو باندې خبري نه دي سوي. یوازې ځینې موارد یاد شو چې وخت نا وخت د پاکستان له لوري څخه د پاکستان په ځینو برخو کې مثلا د توپونو یا د مرمیو گزارونه کیږي، په دغه اړه باندې د پاکستان له لوري څخه اندېښنه وشول او دغه موارد یاد شول. همدغه سی په ځینو بندرونو کې په دغه ساحو کې کله کله ځینې امنیتي پیښې وړي پیښې سوي دي. دغه موارد یاد شول او دواړو طرفونو په دې باندې بحث وکړ او ویل چې دغه واړه مسائل دي، دا باید د تفاهم لاله څخه حل شي او دا تومره لنجمن نشي چې د دواړو هیوادونو د دوستو هیوادونو تر مابین اړیکې خراب شي او دغه ته باید اجازه ورنه کړل شي. د پلوړه کچه باید دغه تفاهم وسو.
وسیق صاحب، په
نورو موارد ستاسو ورته د ونو کړ په باندې مشخص بحث نه ده شوی.
په دې دا سوال ما په دې خاطر وکړ وسیق صاحب چې موحد یوسف کابل ته راتګ مخکې اندېښنه څرګنده کړې و چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هم پاکستان ته د وسلوالو ډلو لخوا نو نورې ډلې خو نه دی د پاکستان د حکومت ویره ل بلوچ بیلتون پالو او همدارز ل ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو نه ده هغه ویره سرګند کړي و چې د افغانستان له خاورې تروسه پورې هم پاکستان ته ګواښ کیږي دا مسله په هیڅ خبرو کې را برسېره نشوه
بله په دغه موضوع باندې هیڅ بحث نه ده سوی د دې د سفر مخه تر ډیره هده پوری دلته د دواړو هیوادونو د اړیکو شکیدل او د دې ترڅنګ ډیر فوکس پر تجارتی مسایلو باندې و چې افغانستان او پاکستان تر مابند باید تجارتی اړیکې ټینګې سي اندغه سي د خصوصي سکتور اړیکې ټینګې سي چې هغه دواړه لور ته سي خصوصي سکتور دی هغه په دې برخه کې کار وکړي اندغه سي د کرهنې او زراعت ته تقویہ ورکول او داسې مثلا په تورخم کې او په سپین بولدک کې چې د مسافرونو ستونزې دي د غسی د تجارتي مالونو تر واردولو او صادرولو کوم ستونزې دي او داسې د بانکي مسایل چې تر اوسه پورې تجارانو ته ولر ستونزې او خوندونه رامنځته کړي ډېر کوکس په دغه موضوعاتو باندې او په دې باندې تفصیلي بحثونه وشول
مننه واسخ صاحب وړاندې په خبرونه کې بیا هم لته سونه دا پوښتو چې خاصو مسایلو د لنجمنو مسایلو په برخه کې د طالبانو د حکومت واضح او څرګنده پالیسی کومه ده خو اوس خغلی همدرد تورزو شفیق همدرد د سیاسي مسایلو شنون کوي همدرد صاحب ک د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته لتلو مخکې وایي چې مونږ په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د پاکستانی وسلوالو ډلو له فعالیت څخه اندېښمن یو او بیا چې کله کابل ته رسیږي په دې مسله د طالبانو له مشرانو سره خبرې نه کوي د څه معنی؟
سلامونه تکل سي تاسو ته وسیق سي تاسو خدمتمنو اوریدونکو ته زه څنګه کوم چې د ملي امنیت سلاکار چې کوم هیواد ته سفر کوي معلومه خبره ده چې پر امنیتي مسایلو به خبرې کوي زګر کوم چې زمینی په دیاله باندې خبرې شوې چې د پاکستان په اوس وخت کې څلور پنځمه یو مختلف دی یو دغه د پاکستاني طالبانو مسله ده د افغان سیم د تیرولو مسله ده او همدارنګه د ترانزیت مسله ده منځنۍ اسیا ته او د دوی پالیسی د هم په اعتبار به چې هغه سره خطونه د افغانستان حکومت ته ظاهر کیږي چې به ورو خېږي چې پر کوم چې په دې مسایلو به خبرې شوې ده خو د ځینو دلایلو لامل کې به شي د افغانستان اسلامي امارت و دې ته جواب ونولې لیکن تر دې وړاندې هم موحد یوسف او د پاکستان کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید په دې باندې خبرې کړې وي چې د چې ټي پی مسله ډېره واخونکي مسله ده او په دې ورسته یو شپږ میاشتې کې د دې نه هم څه ډېر شوې دي او د بلوچستان د طالبانو د ریټن عمل ته د شېوی دی نو د دې اندېښنه دا و چې فکر کوم په دې اړه خبرې شي دا چې د رسنیو سره نه شریکېږي زه فکر کوم زه نه پوهېږم چې په دې کې څه مسله
مننه تاسو د بلوچ بیلتون پالو او د پاکستاني طالبانو د غواخونو چې په دې وخت کې په پاکستان کې زیات شوی دی یادونه مو وکړه فکر کوي چې د طالبانو د حکومت پالیسی با مخصوصا د پاکستانی طالبانو په مسله کې چې کلونه کلونه دوی همزمانه جګړه کوله افغان طالبانو د پخوانی حکومت پر ضد جګړه کوله او پاکستانی طالبانو د پاکستان د حکومت پر ضد جګړه کوله د دوی ترمنځ دغه اړیکې ستاسو په نظر څه ډول اړیکې دي
ګوري کله چې په 2009 کال کې امریکا په افغانستان باندې بری دوه کړه ترې وروسته په 2004 کال کې په قبایلو کې په پاتا کې د مولوی نیک محمد سرپرستی لاندې د طالبانو تحریک سره لومړني کارونه چې دغه شول او دا کار د افغاني طالبانو په لارښوونه باندې او دا شول چې چارته د ملا محمد عمر په لارښوونه باندې دا کار وشو ترې وروسته چې کله د پاکستاني طالبانو د تحریک بنسټ کې خوده شو بیت الله مسجد یعنی د دې چې موږ د ملا عمر امارت منو او د زموږ مشر د تیری وروسته حکیم الله مسجد او څومره مشران هم روسه په چراغلي دي د بیات ور سره کړی دا وان طالبانو سره په دې کې روسو کلونو کې وګه په وګه دا وان طالبانو سره جنګیدلی دي په دې موارد کې نو زه فکر کوم چې هغه صحیح چې د پاکستان د حکومت سره به هم دی تفصیل وو لیکن دې خاطر هم همکاري درلودل د افغاني طالبانو سره ځینې ورته ورکړي وو موږ داسې وخت راغلی دی چې اصلي ځکه پر کوم چې کومه چې د اختیار اوس وخت کې خو به د سیاسي نظام څخه د مشرانو د طالبانو لیکن اصلي ځواک چې دی د سرتیرو سره دی، او دا سرتیری د دواړو برخو چې دی د بل سره ملګري په سنګرونو کې پاتې شوي دي. زه فکر کوم چې فشار واردول به د اسلامي عرب افغانه پر پاکستاني طالبانو باندې ډېرې منفي پایلې ولري. ځکه یو میاشتنی اوربان چې د ډسمبر په نهمه پای ته ورسېد، دغه نه ملموسه نتیجه پاکستاني طالبانو وانخیستله.
مننه همدرد صاحب. وسیق صاحب، د افغان طالبانو او د پاکستاني طالبانو ترمنځ اړیکې همدغه سيدي چې خغلای همدرد وای، یعنی هدف دا دی چې د پاکستان حکومت هڅه وکړي چې افغان طالبان منځګړی کړي د دې لپاره چې پاکستاني طالبان د وسلو یې خودو ته وهڅوي. آیا تر اوسه پورې هم افغان طالبان پر پاکستاني طالبانو هغه اغیز لري چې همدرد صاحب وای او د پاکستان حکومت تم لري یا فکر کوي؟
تکل صاحب، یو د خواخوږي خبره ده چې چا سره خواخوږي لري په ځینو مسایلو مواردو کې، دا بیل مسله ده. د افغانستان د حکومت اوسنۍ دستي پالیسي دا ده چې د نبل چا په داخلي چارو کې مداخله نه کوي او نه د اجازه ورکوي ځان ته چې په دغه مسایلو کې خپل ځان شکیل کړي. زموږ پالیسي دا ده چې په دواړو هیوادونو کې امن، په افغانستان کې امن او همداسې په پاکستان کې امن، دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. که په افغانستان کې بیا امنی وي دا د پاکستان په زیان ده، او که په پاکستان کې بیا امنی وي دا د افغانستان په زیان ده. ځکه دواړه سره ګاونډي هیوادونه دي، سره ډېر اوږده پوله او سرحد لري، چې دغسې مسایل رامنځته کېدل د دواړو هیوادونو په زیان دي. د افغانستان حکومت د دې تمه کوي چې په پاکستان کې هم وضعیت آرام وي او مشکلات نه وي، دغسې ورته عمله پاکستانی لوري څخه هم کوي. نو زه په دې اړه باندې څنګه سموالې، ځکه چې د حکومت د افغانستان د حکومت واضحه پالیسي هم دا ده چې د پاکستانی طالبانو موضوع چې د پاکستان حکومت ورڅخه اندېښنه لري، دا د هغوی خپله داخلي موضوع ده. په دې اړه باندې به دوی خپل فکر کوي او کوشش کوي چې زموږ تمه هم دا ده چې دغه په یو ښه سوله ییزه توګه باندې دغه مشکل دې حل کړي. ولې د افغانستان حکومت په دې کې هیڅ نوې مداخله ته ځل نه شته چې په دې کې ځان مداخله کړي.
یعنی د افغانستان د حکومت د اوسنی حکومت رسمي پالیسی همدا ده؟
بله بله، یعنی موږ نه غواړو چې د نورو هیوادونو په داخلي موضوعاتو کې مداخله وکړو.
دا د طالبانو له عمومي ایدئولوژي سره چې اسلامي خواخوږي ده، په هر ځای د نړۍ کې چې مسلمان تر فشار لاندې وي دوی خواخوږي ورسره لري. یعنی هغه عمومي اسلامي ایدئولوژي چې طالبان په هغه لاره باندې روان دي، لږ سره په ټکر کې نه ده؟
ما مخکې وویل چې یو د خواخوږي موضوع ده چې موږ غواړو په ټوله دنیا کې مسلمانان پر امن ووسیږي او نو ویسر مشکل نه له کپا مسلمانانو باندې ظلم کیږي، د ظالم لاس باید ونیسي، ونول سي دا مخنیوي وسی. کپا فلسطین کې وی، ک نور هیوادونه کې وی، ک عراق کې پارچه ته وی، هم مثلا د دنیا په نور برخو کې مسلمانانو باندې مشکلات دغه ټول مخنیوي باید وسی. او دغه لیلا حکیمانو څخه خپل د ملګرو ملتونو له ادارې څخه د ټول د غوښتنې کې چې مسلمانانو د مظلومیت اواز باید واوري او له سر مستحقوږي لرو. یو د نظام په سطح باندې ده چې حکومت په کوم چا په چارو کې مداخله کوي یا مستقیما حالت داخليږي. موږ د خپل وس او توان مطابق تکو چې هغه یوازې دا چې وسط سیمه په افغانستان کې د حکومت څخه فعالیت چې د ټول افغانستان پورې محدود ده، موږ غواړو چې په افغانستان کې د ستونزې لکه چې مخکې مو درلودلې اشغال او الحمدلله هایت ورسره افغانستان آزاد او سپارو چې د افغانستان د ازادي او د ترقی د لپاره او دلته د اسلامي نظام د بقا لپاره کار وکړو، ته دغه هدف لرو مسولیت ته. نور ستونزې چې مفاهې کې نه و خلاف ورزي بلل کېږي چې موږ د نورو هیوادونو په چارو کې لاسونه وکړو، دا د حکومت پالیسی نه ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
همدرد صاحب، د موئید سفر او د طالبانو له چارواکو سره د خبرې اترې تاسو واوریدل، د بسونو جزئیات د خغلی وسیق لخلینه، دا به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ پر اړیکو خاص اغیز ولري؟ او ک یو سفر و د پاکستانی چارواکي راغی په کابل کې خبرې وکړي او لار بیرته
دا شکر کوم چې دریم ولکوړی آی حد په کابل تر ازید طالبان تر واکونه ورسته پاکستان خپل مشخص وختنې افغانستان له لوري په تیر تاریخ کې درلودلې وو سیم لري مسله دا ده چې زموږ ځواب افغانستان وختنې او د افغانستان کوم ستونزې چې دي چې هغه د پاکستان سره شریک شي په ټولنه مهم مسایل دا دي د ترانزیت لار همدغه محیط سوف تسلیما یو سوه وړاندې د ازبکستان د موټر یو کاروان راغی او د تورخم کې هرکلی ورته وویل لیکن تر هغې وړاندې د اګست او تر هغې وروسته میاشتې تقریبا د افغانانو کوم هغه ټوکې چې وو پاکستان ته به مخکې تلل په هغې باندې د ویش بارډر سپی بارډر او همداراز د تورخم بارډرونه چې دي یعنې دغه د فرضي کرښې کومې لارې چې دي دا دروازې هغه وتړل شولې او دلته دغه ټول مالونه خوسا شول یعنې دوی خپل کار کوي منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لاره دوی غواړي په اسانو شرایطو باندې د افغانستان د حکومت نه دا غواړي چې ټي ټي پي ورته ضعیفه کړي خبرو ته کښېنوي ورته مجبور کړي په دغه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې خبرونه وو چې د پاکستاني طالبانو مشرانو او د پاکستان د حکومت په چارواکو او د پلان تر مابند هلته خبرې شوې وې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې دا خبرې بې پای د پای ته ورسېدلې ځکه د پاکستاني طالبانو غوښتنې بیا هم هغه وې چې په دغه کرخه باندې دغه اغزن سیم مه تېروئ او زموږ زندانیان راخوشې کړئ د موږ تاسو سره یو نتیجې ته رسېږو نو زه فکر کوم چې د ملي امنیت دغه محمد یوسف چې په پاکستان کې لږ مطرح شوی دی او دا لږ باید موږ دې برخې ته لاړ شو چې په پاکستان کې ملکي حکومت دی بل نظامي حکومت دی دا محمد یوسف هم چې دا د ملکي حکومت یعنې د سید اعظم د امنیت شورا دغه صلاحکار دی نو هغه واک چې رښتیا هم نظامیان لري دی به ونه لري خو تر ډېره حده پورې په پاکستان د ملکي او نظامي حکومت غوښتنې چې بیا افغانستان مشخصې دي د ټیټي مسله ده د ډیورنډ کرښې مسله ده د هند سره افغانستان د روابطو مسله ده او منځنۍ آسیا ته د ترانزیت مسله ده په دې باندې دوی مشخص خبرې کوي نور چې جنا روغتون ته تللی وو یا ځینې نورو ځایونو ته تللی وو یا د تجارت په اړه باندې کوم شیان دوی معاف کړي وو زه فکر کوم چې دا سرسریکي او ظاهري خبرې دي چې کله بیا وخت راورسېږي بیا موږ په پاکستان په نیت باندې پوهیږو او په عمل باندې پوهیږو چې د افغانانو سوداګرو او د افغانستان د توکو او مالونو په وړاندې باندې سره کوم سره عمل کوي له بده بخت
یعنی ستاسو پاکستان یعنی ستاسو فکر دا دی چې پاکستان له ترانزیت مسایلو نه د فشار دی وسیلې په توګه کار اخلي
د تاریخ په اوږدو کې نمبر نه استفاده کړې و د افغانستان د چیرو حکومتونو هڅه د حضرت شاه وخت کې د دوی سره د ترانزیت یو تړون چې د سوداګرۍ په برخه کې هغه لاسلیک شوی و چې د افغانستان لاسرسي به د کراچۍ بندر ته او د واګا بندر ته و همداراز دغه شان سره شوی و چې په دې باندې د دې عمل ونه کړل دا اوس کې هم په دې تیرو شلو کلونو کې د دوی سره ډېر قراردادونه په دې مور کې شوی و لیکن دوی هر وخت د دې نه سوء استفاده کړې ده او دا یو فشار په توګه باندې د اقتصادي مسایلو د فشار په توګه باندې د خپلو سیاسي اهدافو د پلي کولو لپاره افغانانو باندې لا بده بخښه مللی دی او تر دې وروسته به هم دې پالیسۍ ته ادامه ورکړي ځکه دا د ټي پي موضوع نه ده حل شوی لا د ډیورنډ کرښه موضوع نه ده حل شوی لا لوی مسایل تر اوسه پورې په خپل ځای باندې پاتې دي نو زه فکر کوم چې دوی اوس هم دغه مسایل وړاندې کوي لیکن د عمل وخت چې راشي به دې پوښتنه کوي
او فکر کوي چې د افغانستان طالبان به د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ بیا هم منځګړتوب وکړي
ګوري منځګړتوب یو داسې خبره ده چې باید چې منځګړتوب وکړي او د فشار مطار وان نسل پاکستاني طالبان خپل وختونه لري په دې کې روښانه کلمه چې د رد الفساد او ضرباز په نامه باندې په سبایلو کې کوم عملیات وشول د طالب په نامه باندې د ملا په نامه باندې البته د خوشونت نو شو بل خلک دې ځای شو لیکلي او خارونه او کاروندي چې دی هغه د منځه یوړل شو لري برباد شو لري خلک مجبرن د خپل ځایونو نه کډوال شو لري تبيب شو لري نور ځایونه ته البته دا غځای د خلکو سره ډېر زیات زور زیاته او ظلم وشو نو په دې اساس باندې هغه هم وختلې لري چې تر کوم په اوس وخت کې په دې ټولو درې سره کلونو کې افغانان د ډیره هدف لري ډیر ځکه نو واڅې شوی لیکن اوس هم دغه د ډیورن کرچ دواړو غاړو خواته خلک چې ډېر مظلوم وو چې شي د دوی نسو استفاده کیږي نو څو استفاده به د دې نه ونشي دغه یو مظلوم حالت کې چې دوی اوس قرار لري ګوري دوی اوس هم افغانستان چې په ټوپونو باندې ولي د مظلومیت نه باید څو استفاده ونشي او مجبور نه کړلای شي ځکه چې د دې نتایج به هم په تاریخي لحاظ باندې او هم په عملي لحاظ باندې بیا ډېرې ناوړه پایلې کوي.
مننه همدرد صاحب. وسیق صاحب، له پاکستان سره د ترانزیت په مسله کې د افغانستان ستونزې حل شوي که پر ځای پاتې دي؟
بلې، دلته په ترانزیت په مسله باندې همداسې په تجارتي مسایلو باندې تفصیلي بحثونه وسول. د پاکستان هیواد له لوري څخه د مختلفو وزارتونو متخصصین او نمایندګان راغلي وو، د ګمرکاتو، د سرحدونو، د تجارت او د نورو برخو ټول مسؤولین راغلي وو. دې سره داګانه مجلسونه هم وسو، بیلابیل ناستې وسول، یو په یو شمېر مواردو باندې توافق وسو چې یو لاغو څخه د افغانستان د صادرات لپاره د پاکستان د مرکزی بانک د وارداتو د برېښنا فورمه چې مخکې شرط دغه ختم شو چې دا بني همداسې د افغانستان په اتلس قلم صادراتي توکو باندې د پاکستان لخوا د محصول معاف کېدل دغه مسله وه. او په بندرونو کې په شته ستونزو خبرې وسي، مثلا په هغو کې د ترانزیت مسله هم راځي چې کوشش باید وسی کوم ټرکونه یا موټرونه چې مواد انتقالي د ستونزې باید ختم شي. دغه د کرهنې سکتور باید قوي شي. په کراچي بندر کې د افغانانو مالونه چلته وخت نا وخت ایثار پاتې خبرې وسوي او ارخیزو یا اسانتیاوې به برابرې شي. بل پوښتنه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې دا سفر به څومره ګټور وي، زما په نظر باندې دا یو مهم سفر وو او د پاکستان له لوري څخه هم یو لوړ پوړی او باصلاحیته هیئت راغلی وو. د افغانستان لوري هم د کابینې په سطح باندې ناستې ورسره وسوې. یو شی چې د اندېښنه وړ وو، لکه تاسو هم اشاره ورته وکړه او میلمه ورور هم اشاره وکړه چې دغه ژمنې به تر څومره حده پورې ورباندې پابندي وسي، په دې اړه باندې بحث وسو. بلاخره
همدا پوښتنه ما کوله اوس وسیق صاحب، په اوړي کې چې نوی تحول راغلی په کابل کې، هغه مهال چې د افغانستان صادرات باید تللی وای، دوی په سرحد کې مخاوني ولاو، د افغانستان کمانی وی کانارو د ټول خصاشول او افغانستان ډیر تاوان وکول دی درکا، او اوس د هند د مرستې غنم دوی بند کړي، یعنی پاکستان تر اوسه پورې بند کړي او اجازه نه ورته ورکي، دا پخوا او دا اوس په ترانزیت کې کوم ستونزه شته که فشار نه وي چې دوی نه غواړي په اسانه د افغانستان سره مرسته وکړي، د افغان سوداګرو سره او خلکو سره بشری مرستو ته اجازه ورکړي؟
په مجلس کې د دوی د هیئت مشر مهید یوسف هغه د لومړي وزیر عمران خان پیغام راوړی او هغه په غرده ویلی و چې مرسته د لومړي وزیر لخوا څخه دنده سپارل شوې ده، په هر قیمت چې کېدلی شي له افغانستان سره باید اړیکې ښې وي، مثبتې وي او یو نوه ستونزه هم رامنځته نه شي. زموږ تمه او هیله هم همدا ده چې دوی په دغه ژمنه باندې ودرېږي. زموږ له لورې څخه دغه اندېښنه شریکه سوه چې مخکې هم په دې باندې مجالس شوي دي، خو بیا پابندي نه ده ورباندې شوې. بالاخره په دې توافق ورسېدلو چې یو میکانیزم باید رامنځته شي، یو کمیټه باید جوړه شي چې په دغه کمیټه کې د دواړو هیوادونو نمایندګان موجود وي چې ستونزې له نږدې څخه بررسي کوي. مثلا که د تورخم په بندر کې یا په سپین بولدک کې کومه ستونزه رامنځته کېږي، دوی له نږدې وخت په وخت باندې ناستې وکړي تر څو دغه ستونزې چې موجودې دي دا په دایمي توګه باندې له منځه یوسي. یو شی چې زه اشاره ورته وکړم، لله الحمد افغانستان حکومت په اوس د دې جوګه سوی ده چې وکولای شي دغه یو عمل دی هم وشي. مثلا له ازبکستان څخه چې کوم مالونه راځي او د دې لارې څخه پاکستان ته تیریږي، مثلا دغه پروژې چې احیاسي او کار ولوږي د ټاپي پروژه چې په دغه مواردو کې ټول هیوادونه یو بل ته اړتیا لري، په صورت کې پاکستان هم دې ته مجبور ده چې خپل مالونه په شتوګه باندې خپل هیواد ته ورسي، واردې کې همدغه پروژه ده. نو په دغه صورتو کې بیا هیوادونه مجبور کیږي چې یو بل ته خپل ضرورتونه په نظر کې ونیسي. زما تمه ده چې په آینده کې به دغه سي مسایل نه رامنځته کیږي چې د افغاني تجارانو مالونه یا څه دلته دغه طرف ته خراب شي یا ضایع شي. پاکستان هم خپل ضرورتونه هر څه په نظر کې ان شاء الله نیسي، ځکه چې د افغانستان حکومت هم دغه سي موارد په لاس کې لري چې پاکستان ته هغه ډېر مهم دي. نو زما په نظر باندې په آینده کې به دغه ستونزې نه رامنځته کیږي.
ډېره زیاته مننه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق او د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد چې په 25 دقیقې اونیز بحث د ازادي رادیو په ځنګړي اونیز بحث کې مو برخه واخیسته. قدرمن اوریدونکو، د دې اونې باس په همدې ځای پاتې ورسېده. تر بیا د خدای پامان.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211415. شمیره بیا وایم 00422211415.